درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لویو وښونکي خدای په سپېڅلي نامه د تېرن رادیو قدرمنو اورېدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د یکشنبې ورځ د 1443 لمریز کال د سلوغې د میاشتې 14مه د 1446 هجري قمري کال د شعبان د مبارکې میاشتې دریمه، او د 2015 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې دویمه نیټه ده. سامان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د ستونزو د اواري او پرمختګ شرط پر الله توکل او میدان ته تلل دي تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم ایران په تېره اونۍ کې پروګرام واورئ او په پای کې به هم د 57 لسیزې یا د دهې فجر په تړاو له ښاغلي ډاکتر علي واحدي او ښاغلي مولانا عابد حسین شاکری سره زموږ د همکار چمتو شوی ګردی میز تاسو خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. دوستانو، یادونه کوو چې زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې دی parstoday.ir/ps چې پکې د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. او همدارنګه دوستانو، د خپل د خوښي پروګرام یعنی د هر کله راشه لپاره هم د ورځې د مناسبتونو په تړاو تاسو کولی شئ خپل لیکلي پیغامونه، غږیز پیغامونه، همدارنګه شعرونه، ډیکلمې، حدیثونه، متلونه او داسې نور مطالب کولی شئ چې په ګروپ کې شریک کړئ. زموږ همکاران به له هغه څخه تاسو ته پروګرام چمتو کوي او بیرته به د هغه فایل تاسو د واتساپ ګروپ له لارې واورئ. همدارنګه د هغه فایل تاسو کولی شئ د راډیو له لارې هم خپرونه واورئ. نو تر دې چې همیشه او تل زموږ ملګرتیا کوئ، ډیره زیاته مننه کوو. تاسو له دې وروسته زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه له تهران راډیو څخه اورېدلی شئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د دفاعي او فضایي وړتیاو په اړه د پزشکان څرګندونې، د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره پر ملي تفاهم د حامد کرزي ټینګار، په افغانستان کې د ناروې د ولسي مرستو سازمان د فعالېدو بندیدل، او په ډنمارک کې قرآن کریم ته بیا ځلي سپکاوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د حضرت امام حسین علیه السلام زوکر دی تاسو ټولو ته مبارک وي. نن یک شنبه د 2015 میلادي کال د فبروري د میاشتې 2مه او د 1446 هجري قمري کال د شعبان د مبارک میاشتې 3مه نیټه ده چې د شیعه مسلمانانو د دریم امام حضرت امام حسین علیه السلام د نیکمرغه زوکړې او د پاستار لورز سره سمون خوري. د شعبان 3مه نیټه د اسلام او د شریعت محمدی صلی الله علیه و آله وسلم د ستر پاستار د زوکړې کلیزه ده، کوم چې په کربلا تخته کې په خپل بې ساري سرخندنې سره د نړۍ ټولو خلکو ته د عزت او د پتیالیتوب درس ورزده کړ. دا سستر شخصیت چې د قرآن کریم او د ګران اسلام د دفاع او د پاستاری بیلګه شو. د ایران د اسلامي جمهوریت ستر بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د حضرت امام حسین علیه السلام د زوکړې ورځ د پاستار ورځ ونوموله چې د نړۍ د شیعه مسلمانانو د دریم امام عزت، پتیالیتوب او بصیرت د تل لپاره د مسلمانانو په تیره بیا د اسلامي انقلاب د پاسترانو د ژوند او د سیرت بیلګه او نمونه وګرځي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر سپای پاسترانو زواک د اسلامي جمهوریت نظام او د اسلامي انقلاب په ساتلو کې د یو اغېزمنونکي زواک په توګه یو ستر ویاړ دی چې د ایران په تاریخ کې تل ځلیږي. د ایران اسلامي جمهوریت د راډیو تلویزیون اداره یعنی صدا او سیما د حضرت امام حسین علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د نړۍ ټول مسلمانانو په تیره بیا صدې غواړو او تاسو ګرانو دوستانو ته د زړه له کومې مبارکي وایي. د ایران ولسمشر ویلي چې د ایران د دفاعي توان او فضایي ټیکنالوژۍ پراختیا پر کوم ځای د جنگ او حمله لپاره نه ده بلکې د مخنیوي لپاره ده او دا چې هیڅ هیواد د ایران په خاورې باندې د تیری جرأت ونه لري. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان نن د ایران د فضایي ټکنالوژۍ د ملي ورځې په مناسبت د دفاع وزارت او د وسلوالو ځواکونو د ملاتړ له وروستیو دفاعي او فضایي لاسته راوړنو څخه د کتنې په ترڅ کې ټینګار وکړ. هغه څه چې نن سبا د دفاعي او فضایي لاسته راوړنو څخه وینو، د ایراني ځوانانو او مسلکي کسانو د ځواک، نوښت او خلاقیت ښودنه کوي او د خلکو لپاره د ویاړ سرچینه ده. پزشکان وویل په یو وخت کې دښمنانو کولی شو چې پر ایران یرغل وکړي، خو نن سبا د ایراني ځوانانو، کارپوهانو او متخصصینو په هلو ځلو او د لوړې پوهې، پوځي او دفاعي ځواک په ترلاسه کولو سره اوس حتی د ایران په خاورې باندې د یرغل فکر هم نشي کولی. د ایران ولسمشر دې ته په اشارې سره چې هڅه مو کړې د ځوانانو، جهادي شخصیتونو، ساینسپوهانو او خلاقو کسانو په شتون سره ورځ په ورځ خپل دفاعي ځواک ته پراختیا ورکړو، زیاته کړه دغه پرمختګ به دوام ولري او ایران به د هغو هیوادونو په کتار کې وي چې د ځمکې له فضا څخه بهر الوتنې ترسره کړي او دا د ایران علمي ځواک څرګندوي. د سلواغې 14مه د فضایي ټکنالوژۍ ملي ورځ او د امید په نوم فضا ته د ایران د لومړنۍ سپوږمکۍ د استولو کلیزه ده. د طالبانو له لوري پر سیاسي فعالیتونو له بندیز سره سره حامد کرزي په کابل کې د خپل کور دننه له یو شمېر قومي مشرانو او ځوانانو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړي. د هغه رسنیز دفتر په دې تړاو خبرې کړې خبرپاڼه کې ویلي چې حامد کرزي په یاده ناسته کې د سولې او ثبات د ټینګښت په موخه په هیواد کې پر ملي تفاهم ټینګار کړی او افغانستان یې د ټولو قومونو شریک او ګډ کور ګڼلی دی. د حامد کرزي پر وینا په هیواد کې ټول قومونه برابر حقونه لري. د طالبانو د پرېکړو له مخې کرزي د هیواد دننه او بهر هیڅ ډول سیاسي سفرونه نشي کولی او نه هم د سیاسي ګوندونو او سیاسي غونډو د ترسروي اجازه لري. د حامد کرزي ناستې یوازې په کابل کې د هغه تر کوره محدودې دي. د ناروې د ولسي مرستو سازمان نن په یوه اعلامه کې ویلي چې د ماین پاکۍ هغه فعالیتونه چې د امریکا په ملاتړ سره د افغانستان په ګډون په 12 هیوادونو کې ترسره کېدل د 15 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. په اعلامه کې راغلي چې د دغه سازمان د ماین پاکۍ چارې نه یوازې په افغانستان بلکې د انګولا، کمبوډیا، عراق، کوزو، لاوس، پالاو، پیرو، تاجکستان، اوکراین، ویتنام او یمن په ګډون په 11 نورو هیوادونو کې هم درېدلې دي. دغه سازمان زیاتوي چې د ماین پاکۍ هڅې د نړیوالې بېوزلۍ د کمولو، امنیت ښه کولو، اقتصادي ودې او ثبات لپاره اغېزناکې دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې ماینونه او نور ناچاو د توکي د جګړو تر ختمېدو لسګونه کاله وروسته هم د خلکو د ژوند، معیشت او پرمختګ پر وړاندې جدي ګواښ بلل کېږي. دغه سازمان هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوی حکومت د دغه حیاتي کار لومړیتوب ورکولو ته دوام ورکړي. په بامیانو کې ځایي سرچینو خبر ورکړی چې طالبانو په دې ولایت کې یوه چینایي الاصله امریکایي ښځه او څلور نور کسان چې د هغې ملتیا کوله نیولی دي. سرچینو تایید کړی چې دا ښځه او د هغې ملګري چې یوه بله ښځه او درې نارینه پکې شامل دي، پرون د سلواقې په 14مه له ماسپښین وروسته د بامیانو په یکولنګ ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د سرچینو په وینا یوه افغانه ښځه او یو نارینه چې له کلونو وروسته بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي، له موټر چلوونکي او ژباړن سره یو ځای د نیول شویو کسانو په ډله کې دي. په بامیانو ولایت کې طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روبیو خبرداری ورکړی و چې که طالبان امریکایي نیول شوي کسان خوشي نه کړي، نو د دې ډلې د مشرانو پر سر به د اوسامه بن لادن په پرتله ستره جایزه وټاکل شي. او بل خبر هم دا چې په ډنمارک کې د سخت دریځ ګوند د سخت لارې مشر په یوه سپکاوي اقدام کې یو ځل بیا د قرآن کریم نسخې ته اور اچولی. د پارسوډي د راپور له مخې په ډنمارک کې د سخت دریځ ګوند سخت لارې مشر رسموس پالوډان په داس حل کې چې په کوپنهاګن کې د ترکیې د سفارت مخې ته د قرآن کریم یوې نسخې ته اور واچوه، د هغه دا اقدام د پولیس تر حفاظت لاندې او د سویډنی چارواکو په اجازه ترسره شو. پالوډان تر دې مخکې هم د تیر کال یعنی 2023 کال په جنوري میاشت کې د سویډن په پلازمینه ستاکولم کې د ترکیې د سفارت مخې ته هم د قرآن کریم یوه نسخه سوځولې وه. یوه اونۍ وروسته پالوډان یو ځل بیا په ډنمارک کې د یوه جومات مخې ته دغه ناوړه عمل هم ترسره کړی و. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستان تاسو رابولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده د ستونزو د هواري او پرمختګ شرط پر الله توکل او میدان ته تلل دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر قرآن کریم د اسلام د ګران پیغمبر ابدي معجزه وبلله او ټینګار وکړ پر خدای باندې رښتینی توکل هر ناممکن شی ممکن کوي. د اسلامي انقلاب د رهبر د اطلاعاتو د دفتر په حواله او د پارسټوډي د راپور له مخې د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله خامنه‌ای د قرآن کریم د یو څلوېښتم پړاو نړیوالې سیالۍ له غوره کسانو، استادانو، قاریانو او حافظانو او یو شمېر نورو کسانو سره په کتنه کې د حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام د زوکړې د کلیزې په مناسبت د مبارکۍ ترڅنګ د قرآنی او نبوي معجزو دوام د انسان او کائناتو لپاره ستر نعمت وباله او ویل کله دغې سترې معجزې څخه کار واخیستل شي د بشر ټولې ستونزې حلیږي او د بشري ټولنو ژوند به نورمال شي. حضرت آیت الله خامنه‌ای د توکل د قرآنی مفهوم په تړاو وویل د خدای تعالی د کلام له مخې هر څوک چې پر خدای توکل وکړي خدای د هغه لپاره کافی دی، نو که د توکل شرطونه رعایت شي دا الهي وعده به خامخا پوره شي. د اسلامي انقلاب رهبر د صهیونیستي رژیم او د امریکا د رژیم په مقابل کې د غزې د خلکو بریا د ناممکناتو د تحقق یوه بیلګه وبلله او ویویل که ویل کېدو چې د غزې د وړې سیمې خلک له ستر ځواک لکه له امریکا سره جنګیږي او پر هغه باندې کامیابه کیږي هیچ چا باور نه کولو، مګر دا ناممکن کار د خدای په امر ممکن شو. هغوی یوازې د ایران له ملت سره نه، بلکې د نړۍ له ګڼو ملتونو سره د استکبار مقابلې ته په اشارې سره وویل د ایران د ملت او نورو ترمنځ توپیر دا دی چې د دې حقیقت د ویلو جرأت لري چې امریکا یو متجاوز، دروغجن او استعمارګر دی او هیڅ انساني اصولو ته پابند نه دی. له همدې امله مرګ پر امریکا شعار ورکوي، خو نور دا جرأت نه لري چې دغه حقایق بیان کړي او د امریکا پر وړاندې ودرېږي او د استکبار پر وړاندې مبارزه کې خپله ونډه ترسره کړي، نو هیڅ پایلې ته هم نه رسیږي. حضرت آیت الله خامنه‌ای د نتیجې د ترلاسه کولو لپاره د صبر او مبارزې پر ضرورت باندې په ټینګار سره د نړۍ د ټولو مستکبرانو په مقابل کې د ایران د ملت شپږ څلوېښت کاله صبر او هڅې د دغه هیواد د هر اړخیزې ودې او پرمختګ سبب وبللې او زیاته کړه. د ایران ملت نه یوازې په دې مقابله کې زیانمن شوی نه دی، بلکې په ټولو برخو کې وده او پرمختګ کړی دی. د اسلامي انقلاب رهبر په ټول ایران کې د قرآن کریم په تلاوت او حفظ کې د زرګونو ځوانانو روزل د دې هیواد د معنوي پرمختګ یوه بیلګه وبلله او زیاته کړه. دغه هیواد په مادي لحاظ هم وده کړې ده او په مختلفو او سترو اړخونو کې د ځوانانو له خوا ستر کارونه ترسره شوي چې دا پرمختګونه به پر خدای باندې پر توکل سره تر هغه وخته دوام ومومي څو ملت خپل مطلوب اوج ته ورسیږي. د سیاسي تبصرې پای. دوستان به هم تاسو خرغلا سوی د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ تهران رادیو څخه اورئ. دوستان زموږ نور پروګرامونه هم تاسو لپاره لپسې نشيږي چې ایران په تیر اونۍ کې پروګرام به واورئ او په پای کې به هم د اسلامي انقلاب د 70 لسیزې په تړاو زموږ د همکار چمتو شوی ګردی میز ووري چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو لکه څنګه مو چې یادونه وکړه، زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې بېلابېل مطلبونه پکې موجود دي چې تاسو لیدلی، لوستلی او همدارنګه د راډیو له لارې اورېدلی شئ. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، ډېره زیاته مننه کوو. تاسو په لویه او بخښونکي خدای سپارو. الله مو مل شه، ښه شېبې ولرئ.
ایران پتیره اونایی کی
ده مهربان او بخشون که الله تعالی پنما و تاسو گران آوریدون کته ده سلامونو پاورنده که اولو سره داده یوزال بیاز فاطمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ده ایران ده تیر اونه ده مهم و پیش و خبرونو ده چیرن لونیز پروگرام سره پا خدمت کیو او گولو چه تیر اونه ایران لکم و مهم و مسائل سره مخامخو نورازو لیوی دمی نورسته.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، تیره سه شنبه یعنی د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د بعثت په کلیزه د ایران د درې واړو قواو مشرانو او د نظام یو ډله مسؤلانو د اسلامي هیوادونو سفیرانو او د مختلفو پرګنو یو شمیر خلکو د اسلامي انقلاب له معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای سره ملاقات وکړه. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په دغه کتنه کې بعثت یو همیشنی او پرله پسې بهیر او د انساني ټولنو په تېره بیا مسلمانانو لپاره د هغه تر ټولو مهم درس د فکری او ادراکي بدلون د رامنځته کولو په موخه د عقل او ایمان کارول وبلل او ټینګار یې وکړ. په روان پړاو کې د مقاومت بهیر چې د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه پیل شوی د بعثت یوه ځله ده چې د عقل او ایمان په استعمال سره وتوانېده د مسلمانان او حتی غیر مسلم ولسونه راویخ کړي او د غزې او لبنان په وړاندې د صهیونیستي رژیم په ګونډو کېدل د هماغه مقاومت نتیجه ده. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د دنیا نننیو پیښو ته عقلانی کتنه د ټولو په تېره بیا د ستر او اسلامي ایران د چارواکو لپاره ضروری وبلله او د انساني ټولنو د لوټلو لپاره د استعمار د کړنلارې په بیان کې وویل، د استعمار تاریخ د ولسونو د طبیعي سرچینو د لوټلو، د کلتوري لوټمار او د اصیلو کلتورونو د خرابولو او د ملي او دینی هویت د لوټلو او نیولو د دریو مرحلو خودونکې دی او نن هم د نړۍ پیاوړې او شیطانی ادارې د ولسونو خلاف د استعمار د دغو درې واړو مرحلو په کارولو لګیا دي. دوی د امریکای حکومت د استکباري یو ښکېلاګرو قدرتونو په سر کې او د نړۍ د مالی قدرتمندانو تر نفوذ لاندې وبله او زیات کړه. سترې مالی ډلې هر ورځ په یوې رودې سره د ملتونو د هویت او د ګټو د بدلولو او د خپل استعماري نفوذ د پراخولو لپاره پلانونه جوړوي او د قرآن په تعبیر هر څه چې تاسو له مشکل سره مخامخ کړي هغه یې خوښوي. معظم رهبر وفرمایل، دا چې د امریکې د کانګرس استازي د زرګونو ماشومانو د قاتل او د هغوی د ټوټې ټوټې کولو عامل ته چکچکې وهي او هغه هڅوي، او یا د امریکې د جنگي بیړۍ کپتان ته چې په 300 مسافرو مشتمله د ایران مسافر وړونکي الوتکه نسکوروي میډال ورکوي، د خبیث باطن او د هغوی د دښمنۍ او د کینو بیلګه ده چې د ډیپلوماسۍ د خنداګانو شاته پټه ده او باید د دغو حقایقو په مقابل کې خپل سترګې خلاصې کړو او د قرآن په تعبیر له هغوی سره د پټې دوستۍ تکل ونکړو.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د روسیې له ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې په دې خبرې سره چې ایران یو تازه جوړ شوی هیواد نه دی او همداشان د زیاته غواړو په نظر وړ نظرونو او چوکاټون سره هم نه دی رامسته شوی ویل موجود یو او پاتې به شو او په طبیعي توګه هغه اوږدمهاله او ستراتیژیک موافقه چې له روسیې سره مو لاسلیک کړی د دې نښه ده چې هم به روسیه او هم به ایران هغو غوښتنو ته تسلیم نشی چې هغوی زموږ لپاره پلانوي او کولای شو چې په سیمه کې سیاستونه او آرامښت او امنیت او پراختیا او اقتصاد له یو بل سره او په خپلو کې په مرستې سره پراخه کړو. ښاغلی پزشکیان په دوام کې زیاته کړه په هیڅ نړیوال قانون او چوکاټ کې هیڅ هیواد ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې حتی په جنگ کې په بیګناه خلکو بمباری وکړي او قتل عام کړي، خو سهونستان دا کار ښه په اسانه کوي او کوم کسان چې د انساني حقوقو مدیان دي او دا کوي چې نړیوال اصول او چوکاټونه تعقیبوي او د دیموکراسۍ او قانون پلویان دي، خو د لیدا چې د خپل دغه ادعا او اپورت دي. د ایران ولسمشر څرګنده کړه دا څه چې په غزه کې د دنیا د سترګو په وړاندې ترسره شول نسل وژنه وه او خبرې دی ته ورسېده چې د هیګ محکمې دغه کسان محکوم کړل او قومندانان یې ورله مطلوب اعلان کړل. خو امریکا او اروپایان نه یوازې د سهونستان رژیم او د هغه د جنایتونو دفاع کوي بلکې هغه په وسلو سمبالوي او ملسته او ملاتړ کوي چې سهونستان رژیم دغه جنایتونو ته دوام ورکړي. بیا په چې کله په ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو کې کچېني نو د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو او سولې خبرې کوي.
د تهران رادیو مینوالو د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی لسکای نیوز سره په ځانګړې مرکه کې د خپل هیواد په اټومي تاسیساتو باندې د احتمالي حمله خبر ورکو. وی ویل د ایران په اټومي تاسیساتو باندې هر ډول حمله به لسمدستی او د پام وړ ځواب سره مخ شي، خو فکر نه کوم چې هغوی داسې لیون ډوله اقدام وکړي ځکه چې دا کار یې سیمه له یوې سترې غمیزې سره مخامخوي. د ایران خارجه وزیر له اټومي موافقې په وتلو کې د امریکې د لوازماتونې مخینې ته په اشاره سره هم زیاته کړه یوې نوې موافقې ته د رسیدو په موخه له امریکې سره خبرو اترو ته د ایران متقاعد کول لا ډیرو اقداماتو ته ضرورت لري. ښاغلی راکچی همداشان له ایران سره د نوې موافقې په حقله د ټرمپ د دریزونو په حقله ټینګار وکړ. د دریزنیونې او ویناوې به پوره نه وي او ایران د مذاکراتو د پیلولو لپاره باید لا ډیر اعتماد پیدا کړي، د مقابل لوري لخوا باید ډیر کارونه وشي ترڅو زموږ اعتماد او باور تر لاسه کړي. فلحال یوازې ښې خبرې اورو خو دا هیڅکله کافي نه دي. ښاغلی راکچی د سکای نیوز د دې ادعا په ځواب کې چې ګنی د 2023 کال له اکتوبر وروسته د ایران متحدان کمزوري شوي دي وویل حماس او حزب الله ځانونه دوباره جوړوي، مقاومت یو فکری مکتب او یو ارمان دی چې تل به موجود وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د فلسطین د خلکو خلاف د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ دریزنیونې او غزې ته د هغوی د ستنېدو د مخنیوي په هکله هم وویل دا یو داسې پلان دی چې مخکې هم د عملي کېدو کوششونه شوي دي خو هر ځل یې ماتې خوړلې ده. د فلسطین له سیمې نه نشي لرې کېدی او فلسطینیان هم له خپل وطنه نشي ایستل کېدی. په دې وجه زه یو بل وړاندیز لرم، د فلسطینیانو پر ځای هڅه وکړئ چې اسرائیلیان وباسئ، هغوی ګرینلینډ ته بوځئ، نو په یو غشي به دوه ښکاره وکړئ، هم به د ګرینلینډ ستونزه واره شي او هم د اسرائیلیانو. همداشان د ایران د خارجه وزارت ویاند اسماعیل بقایی هم د غزې د پاکولو فکر د فلسطین د ختمولو د طرحې یو برخه وبلله چې له ډېرې مودې راهیسې د امریکې په وژونکو وسلو او مالی سیاسي او استخباراتي ملاتړونو سره په اجرا کېدو ده. خاغلی بقای ټینګار وکړه لکه څنګه چې د ورستیو 15 میاشتو نسل وژنې د خپل مورنی وطن د فلسطینیانو جړړه ونوستل شو، سیاسي روب داب او په نفوسی جغرافیا کې لاسوهنه به هم ونتوانیږي چې هغوی په زور وتلو او کوچېدو ته اړ کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایي ټینګار وکړه فلسطین د فلسطینیانو کور کهول دی او هغوی دلته د پاتې کېدو او لنی واګره د خلاصي او د خپل برخلیک د ټاکلو د حق تر اخیستو پورې مبارزه کوي او په دې لړ کې دروند تاوان هم ورکړی دی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی تیر یکشنبه د یو سیاسي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ د افغانستان پلازمینې کابل ته لاړ. دا په 2021 میلادي کال کې په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر لومړی سفر دی. عراقچی په کابل کې د افغانستان د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره وکتل او د ډیرو مهمو دوه اړخیزو او سیمه ییزو موضوعاتو په اړه یې ورسره خبرې اترې وکړې. د ایران خارجه وزیر همداشان د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنې کې دې ټکي ته په اشاره سره چې دواړو هیوادونو ملګري ورونه او مسلمان دي وویل ایران او افغانستان په خپلو کې ډېرې ژورې تاریخي او کلتوري اړیکې لري او دا اړیکې د تاریخ په اوږدو کې ښې پاتې شوې دي. د ایران خارجه وزیر زیاته کړه هم د افغانستان رئیس الوزرا او هم د خارجه وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې د ایران د اوبو حق به د هیرمند تړون په بنیاد ورکړي او حتی له دې له ډېر ښکلی بدلون دا و چې که داسې کوم تړون موجود هم نه وای بیا هم موږ شرعي او انساني دنده وه چې اوبه ایران ته ورسوو. ښاغلی عراقچی د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا له غړیو سره په کتنې کې د افغانستان د ټولنې د جوړونکو مختلفو قومونو او مذهبونو ترمنځ له مینې ورورولۍ ډکه اړیکه د یوې امنې او مترقي ټولنې لازمه وبلله او په دغه هیواد کې د مختلفو قومونو او مذهبونو د خلکو ترمنځ د مینې او دوستۍ د پیاوړتیا پر ضرورت ټینګار وکړ.
تهران رادیو مینوالو تاسو ایران په 13 کې پروګرام اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی له الجزیره چینل سره په مرکه کې د ایران او امریکې ترمنځ د بی اعتمادۍ شتون ته په اشاره سره وویل موږ له امریکې سره اوږده اړیکه لرو خو په خواشینۍ سره دغه تاریخ له ډیرو بدو پیښو او له اسلامي ایران سره د امریکې د دښمنۍ تر حده له منفي دریځونو ډک دی. عراقچی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ټرمپ په مشرۍ د امریکې له نوي حکومت سره د خبرو اترو د نوي پړاو پیلولو ته تیار دی وویل د دې کار لپاره باید یو دلیل موجود وي تر څو یو نوی پاڼه خلاصه شي. زه فکر نه کوم چې اوس دې د دې کار زمینه موجوده وي خو باید ووینو چې مقابل لوری کوم سیاستونه غوره کوي او آیا د دغو سیاستونو په نتیجه کې به کومه نوې زمینه رامنځته شي چې له مخې خبرې ترې وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا باید کوم ګامونه پورته کړي چې دغه اعتماد او باور ترلاسه شي وویل زه منم چې دا به اسانه کار نه وي ځکه چې دا بې اعتمادۍ ډمبر شوي دي، ډېر ګامونه پورته کوي شي. د ایران د هغو پیسو خلاصول چې د امریکې د نړۍ په مختلفو سیمو کې کنګل کړي دي که په اړه یې کومه موافقه وي او ایران د موافقې مطابق په خپلو ژمنو عمل کړی دی او د امریکې حکومت د خپلو ژمنو اپوټه چلند کړی دی. د داسې ګامونو یوه نمونه ده چې پورته کېدای شي او د ایران اعتماد لاسته راوړی شي.
او د ایران د اسلامي جمهوریت لومړی مرستیال محمد رضا عارف تیره جمعه د قزاقستان په الماتی ښار کې د روسیا د اقتصادي اتحادیې د وزیر اعظمانو په غونډه کې وویل د ایران د اسلامي جمهوریت اقتصادي ډیپلوماسي سیمه ییز او څو اړخیزو لارو چارو ته د ورځ په ورځ زیاتېدونکي اهمیت قایل دی او ایران له خپل اړخه چمتو دی چې د انرژۍ، ماډرن ټکنالوژیو، ترانزیت او مواصلاتو په شان مهمو برخو کې ملګرتیاوی پراخی کړي. د ایران د روسیا د وزیر اعظمانو په غونډه کې په اول ځل د څارونکي غړي په توګه ګډون کړی دی.
تهران رادیو قدر منو اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ کې نومې دا پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسی. هیله ده چې د پامو استفادې وړ مو ګرځېدلې وینو. اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویلو چې زموږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شغلګرانو په مقابل
کې، خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو د نوردونکو سلامونه. وخت مو په خیر. زیات ولخ کړنی مو تاسو هند خبرونه اوري. د تیرې جمعې ورځ چې د 1403 هجری لمریز کال د سلوغې 12 او د 2015 کال د جنوري 1 سره برابر و، په ایران کې د اسلامي انقلاب د مبارک فجر یا سباون لسیزه و. له دغه لسیزې پوره شپږ څلوېښت کاله مخکې د 1450 لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 12 نېټه د ایران د اسلامي انقلاب بنسټګر حضرت امام خمیني له وطنه د 15 کالو د لریوالي او جلاوطنۍ وروسته د خلکو په بېساري هرکلي سره ایران ته راستون شو. ایران ته د امام خمینی له راتګ لس ورځې وروسته د 1450 کال د سلواغې په 22 نېټه د ایران پرتمین اسلامي انقلاب بریالی شو. له همدې امله د سلواغې له 12 څخه د همدې میاشتې تر 22 نېټې پورې چې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب ورځ د فجر یا سباون لسیزې په نوم نومول شوې ده. په دغه لسو ورځو کې د ایران خلک د هر کال د اسلامي انقلاب د بریالیتوب ځانګړي مراسم او جشنونه ترسره کوي. دغه مراسم د امام خمینی تر رسیدو له تاریخي شبې کلیزې یعنی د سلواغې د 12 سحر څخه د ارواخا د امام په فاق حرم کې د تهران په مهرآباد هوایی او همدارس په ټول اسلامي ایران کې پیل کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی په مشرۍ د ایران اسلامي انقلاب په نړۍ کې په بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو، دینی او کلتوري برخو کې ډیر اغیزناک انقلاب و. د ټولې نړۍ له کمزورو خلکو څخه ملاتړ، ازادي غوښتنه او په عدالت باندې پابندي، له استعمار سره مبارزه او د برابرۍ او ورورولۍ سپارښتنه د اسلامي انقلاب له اصلي ارمانونو څخه دي. دا ځانګړي سبب شوی چې د دې انقلاب د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تیره بیا د بیوزلو، ضعیفو او تر ظلم لاندې هیوادونو د پام وړ وګرځېږي. خپلواکي، بیداري او ازادۍ غوښتنه د اسلامي انقلاب د اصلي شعار په توګه ډیر زر د ایران له پولو ووتله او د انقلاب د نړۍ د مظلومو او پتمنو ولسونو لپاره په یو مثال بدله شوه. په دې لړ کې د لاتینی امریکې په ډیری هیوادونو کې چې خپلې په بیلابیلو اړخونو کې د استعمار په تیره بیا د امریکې او د لویدیځو هیوادونو د شتون او نفوذ تجربه درلوده، د ایران انقلاب ته ډیر پام کړی دی. منځنی ختیځ، افغانستان او ګڼ نور هغه هیوادونه دي چې د اسلامي انقلاب په پلي پل کې خود او له غاصب رژیمونو سره تر پایه د خپلې خاورې د ازادۍ لپاره مبارزې کړي. موږ هم د تهران رادیو هنداره اوسنۍ خپرونه د فجر یا سباون مبارک لسیز ته ځانګړي کړي. په خبرونه کې سره د سیاسي چارو شنونکو هغلی ډاکټر علي واحدي او هغلی مولانا عابد حسین شاکر صاحب ملمن دي. خو مخکې تر دې چې باسته ورشو یو لنډه دمه لرو بیرته راګرځو. دوستانو یو ځلې بیا هم خرغلاست تاسې هندر خپرونه اورئ چې په ایران کې د اسلامي انقلاب د مبارک فجر یا سباون لسیزې شپږ څلوېښتمې کلیزې ته مو ځانګړې کړي. په خپرونه کې سره د سیاسي چارو شنونکی هغلی ډاکټر علي واحدي او هغلی مولانا عابد حسین شاکر میلمانه دي. تاسې ټولو درنو اورېدونکو او هغلو میلمنو ته خرغلاست وایم. په خیر اغلی بحث له هغلی ډاکټر علي واحدي صاحب څخه پیل کوو. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې بحث ته راغلی. تاسې ته په خیر اغلاست وایم. د اسلامي انقلاب بریالیتوب چې د فجر لسیزه ورته وایي په ایران سیمه او نړۍ باندې کوم تاثیرات او تغیرات رامنځته کړي؟
په ایران او په سیمه او په نړۍ کې خورا پراخ بدلونونه د انقلاب اسلامي بریالیتوب څخه رامنځته شوه. په ایران کې دا و چې شاهي نظام نسکور او طول فوزی او اطلاعاتی امریکایی زواکون ایران څخه اخراج، او مهمه مسئله دا و چې د ایران سیاسی اړیکې د اسرائیل رژیم سره پریکل شو، او د اسرائیل سفارت فلسطینان ته وسپارل شو، او همدغه راز په سیمه کې اسلامي بشته رامنځته شو، او په نړۍ کې هغه دوه قدرتونه چې پخوانی اتحادي جماهیر شوروي چې یو کمونیستي او الهادي قدرت و، او همدغه راز غرب امریکا چې یو غربي قدرتونه پر نری باندی په کامل ټول تسلط درلود، او اکثر هیوادونه په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه حکام د دوی تر فرمان لاندې وو. یو خورا مهم بدلون رامنځته شو. بدلون دا و چې د امام خمینی په پیغام سره چې ټول اسلامي هیوادونه ته وویل چې اسلامي هیوادونه باید خپلواک سی، او په اسلامي وادونو کې باید اسلامي نظام تشکیل سی، او اسلامي وادونو باید دغه دوه استعماري قدرتونه چې یو اتحادي جماهیر شوروي او امریکا له منګل څخه او واک څخه خپل استقلال رامنځته کړي، او دا بدلونونه رامنځته شول. موږ ګورو چې د فلسطین مسله چې خورا مسله وه د اسلامي حکومت لپاره، هغه هېر شوی و، او غوښتل چې هغه په کلي ډول د اذهانو څخه ماوسي. ولې امام خمینی د فلسطین په اړه د روژې د میاشتې هغه وروستۍ جمعه د فلسطین په نوم یاد کړل، او همدغه راز په فلسطین کې جهادي او مبارزاتي ګوندونه تشکیل شول چې حماس د جمهوري د انقلاب اسلامي په ملاتړ سره رامنځته شو. همدغه راز په لبنان کې حزب الله رامنځته شو، په عراق کې اشتو شعبي، او په یمن کې انصار الله. موږ ګورو چې په سیمه کې یو خورا پیاوړی مقاومتي محور د اسرائیل پر ضد رامنځته شول، او په افغانستان کې هم دغه راز د انقلاب اسلامي د په ملاتړ سره ګورو چې مجاهدین هلته بریار سره
کور ودان. ډاکټر علي واحدي چې ځواب راکړ، هغلی مولانا عابد حسین شاکری تاسې هم په خیر اغلی. ستاسې په نظر د اسلامي انقلاب بریالیتوب چې د فجر لسیزه ورته وایي په ایران سیمه او نړۍ باندې کوم تاثیرات او تغیرات رامنځته کړي دي؟
د دې انقلاب په پوره دنیا باندې ډېر عجیب او غریب اثرات دي. څوره دنیا کې مستضعف قومونه دي، خصوصا بیا مسلمانان، هغه په ذهن کې پاس د دې انقلاب کمیابینه یو د امید لہر پیدا شولو او ته دا خبره بالکل باور شوله چې یقینا کا امام خمینی پر شانتا عظیم لیڈر وی تا فانی فی اللہ وی اگه ایت کس هم سغره سوا دا اللہ رضیت نا بلس نوی خپل جان تا خپل خاندان تا چه ذهن که خیالات نوی او دی سرا سرا دس لیڈر سکلشی ندیدی لیڈر پر نتیجه که کامر باندی کم اعتماد پیدا و کلالو پیدا و کیگی هم یکین دس لیڈر باندی نکام و سر مرست وی او دا اللہ طرف نمداد آقا خاص بنیادی شده نہ دیدی نتیجہ بندوی لکا د ایران انقلاب کی رونماش والا سغدائی ہزار سالہ کم شہنشاہی نظام و غا ختم شولو یو اسلامی نظام راغ لالو چا دا باور نشو کولے چا شہنشاہی نظام غیو دس کاس پزارے سرا سغا بظاہر یو مشتہد دے یو علم یو دین سرا وابستہ کاس دے او ظاہری سرا وسائل نشتا دی خبر حال سکل خدا یو کار کوي جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں بار اللہ تعالی سکوم کار کوي خ دا اللہ تعالی کار پر ہم بندہ اسباب کوشش کوي پیدا کوي ندی انقلاب نہ خاص خبر یو داش ولت سغو کسانو ذہن کی دا امید پیدا شو چکا فاسد نظام بر خلاف جد و جہد شروع شی اللہ من توکل وی بہترین لیڈر وی قوم سرم رستوی حکمیابی گی ودي سرا سرا دویم خبر ادا دے چ در انقلاب دا سراتم خلکو نه پرخللو و د دی واجه هم د امام خمینی هغه پاک ذات وو ز دنه کسان دسی هم دی زغوی خ ظاهری لحاظه کی دشی امام خمینی مسلک ولا نوی خ بیا دی باوجود مسلک ولا نوی فکل غون خپل ملکی مشکلات راشی خاص کرغه مشکلات فقط نظام و طرف نوی یو نظام د ایت پاتن لگی د نظام کوم طرف روان دی څه د کیږي ملک دی فائدے طرف تیرون کردے نقصان طرف تیرون کردے دسی که ما تخپلا مختلف دسی کسانو خبرو نرس دل دی ساگوی کلا دیر حد نزیاد دسترو شی حد نزیاد پریشان شی نگوی خود با خود بساخت خلی ندا آواز وزی زمون دی ملک دا هم یو خمینی پکار دے یعنی اگوی گویا دا که دا پیدا شویده سا کچیر یو خنی زامر چی سا غد غرباو دا فکراو دا مسکینو حمیوی اغا د مستکبران او د ظلمانو حمینوی یغه کی اقربا پروری نوی یغه کی د لوی کسان خیال نوی په مریډ باندې فیصله کیږي نه غد امام خمینی ولا نظام کی دیشی تغه یو اسلامی نظام ده نه په دنیا باندې خاص کر مسلمانانو باندې خصوصی طور سره د سرات هم پرخلی دي او دی سرا سرا د انقلاب اسلامی ایران یو لوی اثر غد وحدت اسلامی حواله سر اتحاد بین المسلمین حواله سر دیر عجیب اثراتی مو چکل کسو نره که امام خمینی با وجودی چه کم مسلک سر تعلق ده شیه مسلک سر تعلق و غد او شونه بلکل بلتار ده که یغه انسان پیغمون هم تلیا کی حتی انقلاب نمخ یغه کم پیغمونه و چه که ده اسلامی وحدت بیا خواست کرد ده اسلامی چه کم مسائل دی اغوی مسائل دو پر دیغه آواز و چه تول خصوصا د فلسطین مسالې د پر اواز وچ تول دا دیغه پیغاماتو کې به تکاسی
ډیر ځت مننه مولانا عبد حسین شاکری چې ځواب مولا کړه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې به هم یو لنډه د ملرو بیرترا ګرځو درنو دوستانو یو ځل بیا هم خراغ لاسته سي د اسلام انقلاب د مبارک فجر یا سباون لسیزی شپږ څلوېښتمې کلیزې په مناسبت ځانګړي هنداره خپرونه اوري په خپرونه کې راسره د سیاسي چارو شنونکو هغلی ډاکټر علي واحدي او هغلی مولانا عبد حسین شاکری صاحب میلمانه دي. واحدي صاحب ستاسو په نظر د اسلامي انقلاب بریا د اسلامي وحدت په رامنځته کولو څومره تاثیر کړی او په دغه برخه کې د لا زیات یووالي ته د اسلامي انقلاب د لار تعقیبولو په موخه څه پکار دي؟
چه د انقلاب اسلامی پاره باید وایم آقا داو چه د انقلاب اسلامی ده برانی توپ ده قلومی و روزی که ذات امام خمینی طول اسلامی وادون و اسلامی ولسونو تا دا پیغام ور کرد چه اسلامی اومد باید درامین سسی او مسلمانان باید طول سر یو مد سی او اسلامی ورگروی باید پاورتیا سر پدغه را خورا پراخه کچه فعالیتون پیلسی زکه چی د اسلام دشمنان غواړي چې د مسلمانانو کې د تفرقه په اچولو سره ام اسلامي وادونه تضعیف او ام اسلام ته په خورا پراخه کچه آسیب ورسوي. نو د دغو اسلام د دشمنانو د پروګرامونو د شیندلو په اړه هغه مهمه مسله دا ده چې مسلمانان باید خپل دنده د اتحاد او د وحدت په اړه ترسره کړي او اسلامي امت رامنځته شي او اسلام یو موټی شي. په هغه صورت سره نو په یقیني ډول سره هم د قدس شریف مسله او د فلسطین مسله به حل شي او قدس به آزاد شي او هم اسلامی ودون خپل هغه اصلي واک به ترمنځ کې او د اسلام د دشمنانو په ځانګړي توګه د غربي ودونو او پراس کې د امریکا چې هغه دا پروګرامونه لري چې باید په اسلام کې هغه تفرقه ورځ په ورځ پراخه شي او اسلام د تفرقې په اسلام کې د تفرقې په اچولو سره هم اسلام تعصیب ورسي او هم اسلامي هیوادونه او اسلامي امت د اسلامي مقاومت د محور په تشکیلېدو سره چې دا د اسلامي امت په معنا ده چې د ماس د ملاتړ لپاره موږ ګورو یمن انصار الله او د عراق د شعبي او د لبنان کې حزب الله او همدغه راز د جمهور اسلامي او د نور اسلامي وادونو لخوا د یو واحد امت په توګه پر د ایماس په ملاتړ سره دوی د پر سینوستي رژیم باندې خپل عملیات ترسره کړل چې په نهایت کې موږ ګورو چې د دغه وحدت او یووالي په سبب نهایت کې موږ ګورو چې الحمدلله کامیابی ولرتوب د محور مقاومت په ځانګړې توګه د ایماس او د حزب الله په برخه شول او په نهایت کې اسرائیل د یو خورا ماتې سره مخامخ او امریکا په دغه مسله هم رسوا شول چې په دروغ وایي چې دوی وایي چې دوی د مسلمانانو د ملاتړ اغوستون کې دي. په حقیقت کې هغه د اسلام د نابودۍ او د اسرائیل د بریالیتوب په ډول عمل کوي. نو الحمدلله انقلاب اسلامي وتوانېدل چې د امت اسلامي د تشکیلېدو زمينه رامنځته کړي چې په نهایت کې ان شاء الله ورځ دغه شاهد ووسو چې اسلامي امت په خورا پراخه کچه په نړۍ کې شک تشکیل شي او دغه تشکیلېدو په سره په نهایت کې ان شاء الله د قدس شریف د آزادېدو او د اسرائیل رژیم د نابودۍ او په نهایت کې اسلامی قانون او عدالت نړۍ په ټولو کچه کې ان شاء الله اجرایي شي.
د مسایلو کارپوه هغلی ډاکټر علي واحدي نړۍ مننه چې وخت مو راکړه او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. مولانا صاحب، ستاسو په نظر د اسلامي انقلاب بریا د اسلامي وحدت پر رامنځته کولو څومره تاثیر کړی او په دغه برخه کې لا زیات یووالي ته د اسلامي انقلاب د لار تعقیبولو په موخه څه پکار دي؟
یا خصوصا د اوس طوفان لکسا ولا چې کوم 7 اکتوبر 2023 نه شروع شوی وو، دا طوفان لکسا حواله سره حکوم د امام خمینی انقلاب دی کې کردار ادا کو. د امام خمینی د انقلاب حکوم پیروکار و هغوی حکوم کردار ادا کو، خصوصا هغه کسان چې هغوی شکر فلسطینیانو ادا کړل، لکه هغوی نه خود انقلاب اسلامی ایران، خود یمن، خود حزب الله، خود حشد الشعبی صدا ټول هغه کسان دي چې دوی عظیمی قربانۍ پیش کړې. دا ټول دلیل دی خبر ده چې دوی اتحاد بین المسلمین لپاره زبانی نه عملی کار وکوي، یعنی که عملی کار دا چوک نه بولی هغه خدش ده چې یو کس ورځ په ټیم باندې رونو پر نو کیس په غرم کې انکار وکي سورج نشته دا خو دا شوی، یعنی که ظاهری لحاظ اوسه جنگ د فلسطین او د اسرائیل وو او فلسطین کې ټول زمون سنی برادران دي، شیعه برادران خالته نشته دي. خو امام خمینی کوم اغه ناراوه د اتحاد بین المسلمین دا خبره چیره شیعه سنی خپل منځ کې ورنه دي چې د منځ اختلافات پیدا کوي غیا جهلان دي یا د غیا جنټان دي او څه کله په فلسطین باندې هغو اهل سنت برادرانو باندې مشکل راغلو، نه هغوی سره جنگ نه و، جنگ هغو سره و، خو دې باوجود وشولو ده څه دغو شیاو کسانو ورباندې عظیمې عظیمې قربانۍ ورکړي، او دغو قربانۍ نتیجه کې د فلسطینیانو قربانۍ، د نورو کوم مختلف ګروهونو قربانۍ ورکړي، دوی قربانۍ په نتیجه کې رب ذوالجلال هغو فلسطینیانو ته عظیمه فتح نصیب کړه. اوس هم که چوک امام خمینی انقلاب سره د وابستګي یعنی د قلبي وابستګي لري څه ورباندې ګران وي، د هغوی په کار دی. د قرآن د اصل ده، د ایران اصل نه، امام خمینی انقلاب چون قرآن ارخسته شو، قرآن دی ای واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ریحکم. اون دی شان سره سره خدای دی چین المؤمنین اخوتن فاصلحوا بین اخویکم، مؤمنون من دی دو منزل صلح وکوی. نن هم دا د امام خمینی انقلاب زاد قرآن نرخسته شوه دی، قرآن و سلوح مطابق دی، که چوک دو الله تعالی دی کتاب صحیح منون کی وی او د دی تا نظور کی کم دی ایران انقلاب را اولو اغا انقلاب سر اغا عقیدتی و بستگی وی اغا انقلاب رمانی گرامی نپکار دی چه دی امام خمینی و دو قرآن اصل قرآن دی، دو قرآن و دو قرآن پیروکار امام خمینی دو دوی دغا کوم تر سرکد ته اتحاد بین المسلمین دی باندې برپور عمل وکي. د امام خمینی د انقلاب مختلف شونه یغه خوالی ډیر د خپل ځکه خيو د غشونه د مسلمانانو اتحاد، نن مکسه مسلمانان باوجودی استعداد کی څوره لوی تعداد خدای ورکړی دی، هر قسم ذخایر ورکړی دی، بهترین موسمونه ورکړی دی، خدي باوجود مت سره کوم کمای دی غاده دی کوم منبر او محراب نه د نفاق خبری پوی کیږي، نه پوشر د قرآن خلاف روان دی، د دژارو په جندې روان دی، د اسلامي انقلاب خلاف روان دی. رب ذوالجلال د انقلاب د امام مهدی علیه السلام انقلاب سره متصل کی، خدای د اغیار او سازشونه ټول ناکام کی.
هغه مولانا عبد حسین شاکری له تاسې هم نړۍ مننه چې بس راغلی او زموږ پوښتنې مو جواب کړی. خوږو دوستانو، د میلمنو نظرونه مو اوریدل چې اسلامي انقلاب په اسلامي نړۍ او ګڼو هیوادونو کې د مبارزې او دفاع بنسټو باله چې تر دا مهاله په منځني ختیځ، افغانستان او د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې اثرات ژوندي او ثابت لیدل کیږي. د اسلام د سر لوړۍ او په ټوله نړۍ کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د یووالي، پرمختګ او خپلواکۍ انقلاب د رامنځته کېدو په هیله سره خپل خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسوو. تر بیا هم پر لاس پارو، الله مل.